درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبرې کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موګه دا منو دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موګه دا موضوع له نشتی له خپل شریکانو سره تعقیبو.
شغل پرایس زیاته کړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناټو دفاع وزیران د چیری چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هیواد بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان د کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدای شي. شاغلی غنی نن د جنوا د کانفرنس د شمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډېری شي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لاره نه ده. سیاسي حل لاره هر ارخیز موافقه ته ارتیا لري چې پکې خپلواک ولسواک افغانستان تثبیت وي. داسې چې ملي وحدت پکې وي او هر افغان ښځه، نارینه، ماشوم او ځوان ځان د هغه څښتن وګڼي.
افغان ولسمشر په داس وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوطه وشوه چې څو پکې نه دي وژل شوي. فرامرز زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووژه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلی وو چې د غوړی د متحد ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږی له ایران سره د یو پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت پشارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لشتر لشه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او بیا سوچ شارګوټو کې خلکو لویر خپل کورونه پریښي دي. په سیمه کې برېښنا او بقطع شوي دي. سی سخت د پلازمینې تهران په 1500 کیلومتري کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان سریازم ګیورګي ګاخاریان نن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هیواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسی محکمه پروند تحریک او ملی وحدت د ګوند مشر نیکا میلیاد ل توقيف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شو چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شو چې نن سړی اعظم خپل استعفا وړاندې کړي. روسي خبردا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیس وای د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې تر سره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر تر سره کړی دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د روان خبرونې په دوام کې اورئ. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به 15-16 سانتي واوره بل پاسه په پرته وه. نن واوره نسته، نن دولغنم لوس ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی، د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملګری منځي مطالعه ته.
د دې یو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نه وستل شي تر راتلونکې میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون لارې نور جزئیات را سره شریکوي.
تاوان صاحب، احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمېر خبریالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمېر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمېر مشران چې په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه پاکستان کوټې ته سفر کړی و، هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په رارسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او شیرزاد دي او عملاً په جګړه روانه ده، په دې باندې یرغلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټن ځای پیدا کړي. ښاغلی اسراج دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی له منځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. یا سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې د همغږي او همکارۍ او داړيکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویل چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او همدا ډول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د سشن بیا چهار دوشن بیا سشن بیا پورې باندې غونډه درلوده. په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یې پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعات او تبادله وشي ترڅو وشي کولای شي تر هغه یې بخونی ول شي او هغه بریدونه چې پلان کیږي لمان زولاد شي. ښاغلی سراج دا هم ویل شي د همدا اوس په افغانستان کې نږدې 10,000 بهرني وسوال څه چې کوي کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، تاجکستان اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، ترکستان شرقي وسوال ډله یاد کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ اسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غونډو نه یو هدف هم دا دی چې دغه وسوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده او ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نګدي درې سو د القاعده وسلوال شته دی او ملنګ طالبانو سره پرانی دی او ستراتیژیک اړیکې لري. دا خبره ده چې په دې ورسیو کې د امریکا سنا جرګي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د او امداډول جنرالونو مهمو ادارو جو بایدن تکړه ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. خو د طالبانو ویان چې په فلاح مجاهد ازادي رادیو سره په ځلونو دا خبره رات کړې ده او ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هو په روسا طالبانو له هر بهرنۍ ډلې سره خپل اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د احتمال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملاً تاوتریخوالي په افغانستان کې روان دی او ورسره بل نه یوازې د هدفي وژنې زیاتېږي بلکې یو شمېر لوی هغو بيزون یعنی ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هو کړکړې و چې په دغه مرکزونو یا هم لوی خارونو باندې بریدونه نه کوي. څروان ته
ډیر مننه. د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واوریدل. د ویل دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، روزګان او ننګرهار ولایتونو باندې يرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخواله سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. شاغلی غنی د خبرې نن په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړی او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستو لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میش د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللې او د افغان حکومت حق ادا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی د سمحال تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تیر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهمه ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ډیجیټلي افغانستان طرحه یاده کړه چې په جوړېدلو سره به د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکي شوه.
د مالی د ورکې سیستم الکترونیکی شوه. په څلورو میاشتو کې بعد معاشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. پورس کې 15000 الکترونیکی پیژن پاړې وشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان طرحه اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې غنې د مرستو 70% بهر ته ځي ولسمشر شروول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارډ ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې د مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2000 شلم جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د سرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت ویاند نیډ پرایس دا سرګندونې داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړ ایستلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انګراندي کوي چې دا شیبه را سره په سټوډیو کې ده.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي وکټ او تریخواله راکم نشي دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي او پختل شول، هغه ویل له دې سره چې افغانستان کې تاو تریخواله د منلو ترکه چې د نه منلو ترکه چې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایس زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم دا راځول چې هیواد د افغانستان قضیه کې له خپل متحدانو سره له نږدې په همغږي بوخت دی. هغه چې پرونی په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې برخه کې د ناټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین پکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به هم دا وي. نوموړي وویل موږ به خپل په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره هماسې مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې کښکیلو کښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبه هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي کنه. ناټو په دې اړه داسې مهال یو پریکړې ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو داد به ورسنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړېږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د مې تر میاشتې له افغانستان څخه ووځي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناټو د غړو هیواد دونو زینو چارواکو هم شریکی کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مځکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود اتول لسوتی که گل اوس پروډکټ دی خلی وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بسانیان بولاړو غنم
او شتوات سلويشت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی. د وای په وجر بزمکه بڼ کې د منو بادامو او یوشمیر نور میو سلګونه ونی کینولی او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خو وای پر روان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیښمن دی.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پې پرته وه. نن واوره نشته پې، نن غنم لوڅ ولاړ دي، کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي، شبتلې ورشکې له منځه لاړې، او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دې ګل غوټه سپړښتې ته نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نور هم ژوندی شي او یخ بیا راغی، د احمد آباد ولسوالۍ باغونه ټول مابینه کېدای شي لاړ شي. الله دې
مین وای د خپلې دوه درش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي، او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند داسې خیر دی، یو کال خو به دغه چېرګو دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې، او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی، او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نویو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی، او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسدالله په کوټی سنگی کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي، او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د وایي هدف یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې.
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 ټوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي، او ډیری یې د په خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی، له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو، او کسب و کار ته یې مخه کړه. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډیر کمزوری دی، او د کتاب لوستلو په خاطر د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي ده سره هم شریکوي، دی ترې ډیر څه زده کوي، او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور هم علاقه مند سي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسه نه رسیږي د یختو جوړولو په خاطر، محصلین چې دلته موږ ته راځي، مسافرین دي. هغوی دپاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه بس د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د ده دوکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي، او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وای
فرهنگ کتابخانه یک فرهنگ بسیار عالی است که متاسفانه دک
دا کتاب لوستلو فرهنگ یوالی فرهنگ دی خو په خوښنه سره چې زموش په ټولنه کې دود نه دی ل خپل ملګری مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړای دی
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیرواله او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي وای باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک در خپل وسه پور خپل مسؤلیت ادا کړي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کلی لرو، خو په یاد لرئ سبا له دوو بجو د ماسپښین له دوو بجو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې به د کندوز والي ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. د خبرونې وخت په یاد لرئ سبا د ماسپښین له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د ایران د اتمي پروګرام د تهدید په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ژورې اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وې. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18 نیټه په یوه اعلامیه کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتنیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتنیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټینګې اړیکې درلودې. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو. ټاکل شوی ده د مارچ په 23 نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسی. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي. له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتنیاهو دفتر خبر ورکړ. د ده دفتر دا خبرې ډېرې ښې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته. نتنیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول. بایدن په علني توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د ده اداره بحث وکړي، ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي. تهران له امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به ورباندې بندیزونه لرې سي. ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي. وروسته له هغه چې ټرمپ له دې موافقې تیر سو، تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
زه اریاګل خوڅه تاسو ته دغه پیغام پریدم. هیله ده چې نشرې کې چارواکو ته ورسوي. دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټولې لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورټ ولسمشر په خپله فرمان ورکړی و، بند کړی و د افغانستان په داخل کې، او دغه ترانسپورټ یې سرحدونو ګمرکو ته اړولی و. ترانسپورټ به کوم سرحدونه چې دي شیرخان بندر، تورخمه، ویراتان او داسې نور، دې وته کړی په داخل کې بند کړی و. دغه نوی وزیر ته چې رایه ولسی جرګې ورکړه، دغه بیا دا ترانسپورټ پرانیستی و افغانستان په داخل کې. هیله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړي مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورټ غم وکړي. موږ ته ډېر په عذابې مخکې به چې دولت ته وکمیشن کړي اوس هلته 3000 اخلي. تبله کړې ده، دا مالیه دو برابره کړې ده. موږ هیله کوو ازادي راډیو نه چې دغه پیغام زموږ چارواکو ته ورسوي.
زه تاسې مشره خو د لښکدا میږه د تولې د مثلا نن څنګه وي نه وي ولې نه را نه وي د کیزه بس او تکي چې دی ولار دي در کو دوا و درې مثلا نه ګر د کلیږي مو زه کوټ کښنه نه لرو شزمي چې شری نه یو کښنه نه لري چې شنه لري ولې دا مثلا نه 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 د کیږي ولې دا پوسټه ولا نه سولې ولې دا پوسټه غره پیسې دې نه خیر ځای شکې یا ځای کښې د لور تکي سپټي ورته کوي بیا دوه تکي دا مثلا نه نو څنګه دی وارو دا مثلا نه راځي وارو دې موږ کور ځای لږ ژوند نه رو ایالونه لږ پر موږ باندې جاړي بغاري وي دا بس تاو تکي چې دوی هلته ولاړ دي کښې دا شنه څوک یې دا رانه نه څوک غم خوري زما دا ازادي راځي ته دغه پیغام دی چې زما اواز در مشرانو در رغو پورې دې ورسي ډېره مننه د ازادي راډیو سره خدای په امان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونو وروسته وړاندې کیږي د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي
د ناتو د ډیر شو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د جنیوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي هماغومره د جمهوریت ملاتړ ډېری شي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په ښارګوټي کې د 15.6 ریاکتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. د ګرجستان سریاعظم ګیورګی کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمنی په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمیر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلی.
دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپچون کې یا بالران موندلی چې د توپچونې سرعت یې 120 ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپچونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې یې و داسې توپچون کې موندلی چې د توپچونې سرعت یې له 115 پورته آن تر 120 پورې رسیږي. دغه بالران سلور یې د اوسنی پړاو او درې یې د مخکنی پروسې څخه غوره شوي چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنې په موخه یې هندوستان ته لیږي. په کابل کې د تکواندو یولسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوې. د افغانستان بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن سوله د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې. د ښاغلي عارف په خبره په دې سیالیو کې د کابل سلور ورزشي ټولنو 200 ښځینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیزې لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په موخه د بدني روزنې 1500 کسیز جمنیازم کې وشوې. د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایټالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه. د ورزشي سایټونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایټالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه. د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ، خو د یونټوس لوبډلې په 80مه دقیقه کې لومړۍ ګول وواهه. د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبې به د ایټالیا په تورین کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د سیمایي پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دا دی هم دغسی منطق نه چی روزنیز دی اقتصابی دی روزنی چاپریال پوری مربوط دی اخلاقیات پوری مربوط دی دینا را پورته کیگی نتیجه دی اقدی زیادوال دی پا کسانو که چی معیوب دی نور هم زیفول دی دی آقوی اراده نمنل دی آقوی هستی سوالان دی ورل دی
نن پا هم دیک لغا گیگو پا پایل که دی معلول ماشمانو خبری آورو بیال روانشناس سرم مرکل رو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منو ودونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې‌پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي، خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وه او که سوک وه او که لرګی وه بس پرې وهو نو.
په پلار یې هم بده لګېږي، په ورونو هم بده لګېږي، په ټولو هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه باید داسې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
زه دا درې ګوتې مړې شوې، بس د لږ لږ کې بس په کلوخ ته کښېنسته، بس دا درې کاله کښې نه وه رارسه. اوس هغه راپسې خان دي خپل قربان دی، بېګانه چې راسې بیا راپسې خان یو داسې وایي دا دا شاله ته ودایسې دغه کوي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یارې ورته چې دا د موږ راکانتلای نسې، ته خو داسې ځې موږ داسې په ولاړې ځو وشې دغې د دی خفه کېږي که نه.
په پښه دې څه سوي دي؟
یو چې پښه دې شته؟
پښه دې شته؟
موږ ته سکه جوړولی شو، اوس دغه د پښه دې ور جوړه کړې، پښه نه شي جوړولی. په چا به برد وکړې؟ چا ته به څه ووایې؟ دی خفه کېږي، موږ خو خفه کېږو. پښه یې نشته، پښه یې نشته، زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې هم دغارې کړي.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږئ، مایوپه کیږئ، بیا تاسې ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی. هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغې سر نه پې خلاصیږي او نور خو دا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
زه دوه ډوله دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په دا ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوی ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشاري کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپې ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني له خاص دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان په خجوب لوي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې راپورته کې نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادي نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمالونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دي خبره لپاره چې پرتله کوي نوم په باندې دي، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلانی غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخره وي په باندې ملانډي وي په باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخ وړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو، چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی
اوسئ. سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خرغلاست ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټي څه کېدلای شي نن هم دا موضوع راسپړو چې تر پور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو ملتیا مو وکړئ سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري زه د کابل په کارتي نفسي مکیه وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګندونو لپاره په بخمل ټکور چرمه ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکاره کیدل دوی سره می خبرې داسې پیل کړې خورجان انسان نو پیژنه
نو می ریحانه ده د کارتینا اوسیدونکی
ریحانه جانې دغه د موږ مخ کې چې زه ګورم تې کم ده بخمل تیکه ده همدارنګ چرمیم دي دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی خ
او خورجان د ما اورور چې ده بیا موږ ته بخمل تیکی راوړي بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار می وریره می
فرمایش تاسو راځي که څنګه
او اورور ته می فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو
خ څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ول ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې توک مصروفیت لري ډیر ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه موږ کور کې مصروفه یو اوزګارنی او بلدا چې د کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه لري په کورونا ستې منګه درآمد لرو د مصروفیت نه خواید لرو او بلدا چې من خپل میلمانو ته مرسي خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کو ډیر مسون ده ځکه چې منګه کور کې او خپل کار تر سره کوو فامیل ته مرسي کو میلمداري کوو چې تزوم او د حالت کې منګه یو فعال واګړې هم دي
د ډیزاین خپل د زړه نه کوي ک مثلا د نقشه چي لري یا د سه کتلاق لري ک څنګه
اول کوم د امور می ممتاز د کول ټول منګ زکړي خوښ چې پیشاف شو کتلاق لري بیا منګ د مغه اکثر لي بیا منګ مغه ست ګورو مغه شرمې پېمات
یعنی څو نفر د مصرف سي بدلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دلته یو بل خوره کم د ګرچ وړه کایم ده خو بیا هم لګیا ده ماشالله کار کوي نو دینه په پختنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان زکړې دی او مکتب ته ځی کنه زګران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل
ښه زهرا جانې ته هم کار کوي چې مې ماته
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس نه راشم لې اما مدرسې نه بیر زم دوی سره کار کوم
زده کړې دي چې البته
هو چرمه مې مذکرې دي بخمل مې مذکرات
چا درته زده کړې البته
د ټول مې راته اما مور راته زده کړې هغه چې کول ما کتل ورته او ما غسمې زده کړې
آفرین آفرین بیا مکتب تمځي چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه مش پغم سم کې مکتب تم رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیره زیاته مننه نو هلمند ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي په کې مصرف شي ډیره مننه کوم تاسو اندل تازه من غرورم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان زنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي خور رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدونکې او منګه د چرمی کاروبار کو دلته کور کې مګته ماته یې منګه دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګندو خپلې جوړو
سر یعنی د اقتصاد لحاظ سمره ګټور تمامي ده کار
ولا ډیر ګټل لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو سینې کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم غټه حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي.
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستد چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوندې د ازي بازار کې سپینۍ روړي کورته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمانه په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده هم دې میړه ده هم دې خزه ده هم دې مشمانه ده کرا خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سره کار لري نه دوا دنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خوشاله دي. اقتصاد بيخي خدا په دې وسنه شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناتم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي. نو ما وړي زیاتوي
زده می دی بافتو د سیوندو چاکاتو خولی د شان می ستدی کوای سم پسی خو بافتو د شان مګم وستونه وختم بچانو ته کو چاکاتونه میم کول لورته می کمی سم جوړو خو یعنی وسم وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولیان می ستدی چاکاتونه می ستدی پتلونه کون ورشه می ستدی کړي می دی تیر می کړي بچان ته می دی سچ و بچان می چې مکتب ته تل د مکتب چاکاتونه ما ورته وتل دا به مو بل په بافتو سیخو پو داغه با کول بمی آتا ورطا چا وره وره بلوزا کونه بمورتا چوره و نیم قوله خو اس مصروفیت داغه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوگه نو وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی وری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم.
اربا پوهان وای چې سالمه بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړی دی یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده او لومړنۍ ښوونکي مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې د غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واوري. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځني مصارف وکړي د کول شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت سالم بوختیا وي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسې؟
دا کولای شي څو عمده دلایل ولري. یو عمده دلیل یې دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیر ته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نور غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تا واخلی
داسې ډیر سالم بوختیاوی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیا ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ. Oh, my God.